درس پوهان رحیم بیک یعقوبی د پوهنتون استاد او د سولی دالی شورا غړی چې زموږ بلنه مو منله. تاسو اړوندو هم منندوی او هیله ده چې د خبرونې په دوهم ساعت کې هم له موږ سره ملګری اوسئ. اوس ته د سات خبرونه واوري چې آرش همایون وړاندې کوي.
اجساد شش شهروند خارجی که در کابل مفقود الاثر شده بودند در ولسوالی موسهی ولایت لوگر یافت شد. شورای عالی صلح افغانستان می گوید رئیس جمهوری این کشور نظرش را در مورد صلح و آتش بس با این شورا شریک خواهد ساخت. برای دومین روز پیهم تظاهرات در شهر کرج در نزدیک مرکز ایران ادامه دارد. وزارت داخله افغانستان می گوید اجساد سه شهروند خارجی که در کابل مفقود الاثر شده بودند امروز در ولسوالی موسهی ولایت لوگر یافت شد. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت جزئیات اختطاف این سه شهروند خارجی از حوزه نهم امنیتی از منطقه پارک های صنعتی تا هنوز معلوم نیست.
یک شخص از منطقه شاغاسی ولسوالی موسهی در مورد یافتن سه جسد با پلیس تماس گرفت. پلیس به محل رفته میبیند که اجساد سه تبعه خارجی است که به ضرب گلوله تفنگچه کشته شدند.
به گفته آقای رحیمی این افراد که شهروندان هند، مالیزیا و مقدونیا بودند برای شرکت به نام سودکس کار میکردند و تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت قتل این شهروندان خارجی را به عهده نگرفته است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید به زودی محمد اشرفنی رئیس جمهوری این کشور نظرش را در مورد صلح و آتش بس با این شورا شریک خواهد ساخت. محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشا این شورا به رادیو آزادی گفت در مورد آتش بس تقاضاهای جوانب مختلف به رئیس جمهور رسیده است و انتظار می رود که طالبان با آتش بس حاضر شوند. یک جریان سیاسی جدید به نام سازمان ملی امید سبا به رهبری اسدالله خالد رئیس سابق ریاست امنیت ملی افغانستان امروز در کابل طی یک گردهمایی اعلان موجودیت کرد. در این گردهمایی اسدالله خالد گفت این جریان سیاسی فعالیتش را حدود دو سال قبل به گونه غیر علنی آغاز کرده بود و در آن جوانان تمام اقوام افغانستان حضور داشته و از پروسه صلح حمایت می‌کنند. آقای خالد هشدار داد که رهبران حکومت وحدت ملی جلو نفاق قومی را بگیرند و خود نیز از اختلافات قومی در افغانستان دست بردارند. اسدالله خالد همچنان روی انتخابات شفاف نیز تأکید کرده گفت حکومت باید زمینه انتخابات دور از تقلب را فراهم سازد، در غیر آن وضعیت افغانستان بدتر از اکنون خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. برای دومین روز پیهم تظاهرات در نزدیک مرکز ایران ادامه دارد. این اعتراضات در عکس‌العمل به دشواری‌های اقتصادی در حال افزایش در ایران آغاز شده است. در ویدیوهای نشر شده از طریق شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که مردم در شهر کرج به سرک‌ها برآمده بر ضد رژیم اسلامی، آخوندها و لغو نظام شعار می‌دهند. در یک ویدیوی دیگر دیده می شود که مردم مرگ بر دیکتاتور شعار می دهند که ظاهرا اشاره آن به آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران است. قبل از این نیز در شهر تهران و برخی شهرهای دیگر ایران صدها تن به خاطر دشواری های اقتصادی در حال افزایش در آن کشور مظاهره کردند. ایالات متحده ای امریکا به خاطر زندانی ساختن یک کشیش امریکایی به تاریخ اول اگست بالای دو وزیر ترکیه تحریم وضع کرد. انقره تعهد کرده است که عکس العمل نشان خواهد داد. اندرو برانسون کشیش 50 ساله در سال 2016 میلادی در ترکیه زندانی شد و بعد از سپری کردن دو سال در هفته گذشته از محبس رها و تحت نظارت در منزلش قرار داده شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا به ترکیه که عضویت پیمان ناتو را دارد به تکرار هشدار داده است که تحریم ها را بر آن کشور وضع خواهد کرد. تحریم های ایالات متحده ای امریکا سلیمان سویلو وزیر داخله و عبدالحمید گل وزیر عدلیه ترکیه را هدف قرار داده است. عبدالحمید گل گفته است حتی یک پول هم در امریکا و یا هیچ کشور خارجی دیگر ندارد. سلیمان سویلو با اشاره به فتح الله گولن که به تلاش کودتای نافرجام سال 2016 میلادی در ترکیه متهم است از طریق شبکه تویتر نوشته ما یک ملکیت در امریکا داریم و آن را در آنجا باقی نگذاشته دوباره خواهیم گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیشنهاد کرده است که اندرو برانسون کشیش می تواند با فتح الله گولن تبادل شود. ایالات متحده آمریکا این پیشنهاد ترکیه را رد کرده است. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا قانون را تصویب کرد که برای رئیس جمهور آن کشور صلاحیت می دهد تا کشورهایی را از تحریم ها مستثنا قرار دهد که برای داشتن روابط نزدیک با ایالات متحده تلاش می کنند و از شرکت های روسیه اسلحه خریدند که بالای آنها تحریم وضع شده است. این قانون در هفته گذشته توسط مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده بود. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با اشاره به صلاحیت استثناء قرار دادن کشورها گفت این لایحه به کشورهای مانند هند که در گذشته با روسیه روابط نزدیک داشتند اجازه می دهد تا از مدار روسیه خارج شوند. احتمال دارد که بر علاوه هند کشورهای ویتنام، اندونزیا و سایر کشورها نیز از تحریم‌های وضع شده بر روسیه استثناء قرار داده شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سال گذشته میلادی قانون وضع تحریم‌ها بر ادارات دفاعی و استخباراتی روسیه را به خاطر مداخله آن کشور در اوکراین، سوریه و انتخابات سال 2016 میلادی آمریکا امضا کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به بخش دوم برنامه در امواج آزادی.
در آزادی پتسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان محترم مجدداً سلام های ما رو بپذیرین. ما و آقای ساربان امروز در خدمت شما هستیم. در قسمت اول برنامه ما را شنیدن که دیدار مقامات آمریکایی با طالبان بود. حالا در قسمت دوم روی مسئله تر وزارت دفاع صحبت میکنیم و مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم جنرال صاحب محمد راتمنش، محترم آقای میرداد خان اجرابی عضو لجرگه و محترم آقای محمد یوسف امینزاده کارشناس مسائل نظامی هستند. تو نیست آقای ساربان؟
بله، ټول ملمنو ته هرکلی وایو او دا به هم اوریدونکو ته یو څه نور موضوع توضیح کوو. به وایي چې تېره اونۍ نیویا ټایمز په یوه راپور کې وویل چې امریکا د افغانستان له حکومته غوښتي چې له کلیوالي یا لرې پرتو سیمو خپل ځواکونه وباسي او د ګڼ نفوسو سیمو او د ښارونو امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. نیویا ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په خپل راپور کې د دریو امریکایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي لیکل شوي، ویلي چې دا غوښتنه د امریکا د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې پخوا د افغانستان په اړه اعلان شوی ده. ورځپاڼې لیکلي چې دغه اقدام به له یوې خوا په زیانمنیدونکو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو له حملو د مخنیوی وکړي او له بل پلوه به لویو ښارونو ته د افغان امنیتي ځواکونو پاملرنه ډېره شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د ویان دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې دا د دفاع وزارت طرحه وه چې اوس یې د امریکا لخوا هم ملاتړ وشو. د ځینو سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې پر دې طرحې له څه باندې یوې یا حتی دوو میاشتو راهیسې کار پیل شوی او تر یوه حده دا طرحه عملي شوې هم ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي له دې طرحې سره موافق نه دي. د هغوی په منځ کې یو هم د کورني امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح دی. دی وایي د دفاع وزارت دا طرحه نه یوازې ده چې د عملي کېدو وړ نه ده، بلکې کور په کور به دښمني پیدا کړي، سیمه ییز قومندانان به پیاوړي کړي، ظلمونه به کوي. دا چې پیسې هم دفاع وزارت ورکوي، وسلې هم دوی ورکوي او امکانات هم دوی ورکوي، نو ولې په خپل عمومي تشکیل کې زیاتوالی نه راولي چې تر یوې قومندې لاندې راشي او خلک یې هم درناوی وکړي او ولس به هم له سیمه ییزو توپکیانو خلاص وي. خود دې طرحې موافقان وایي چې په لرې پرتو سیمو کې د پوستو موجودیت د دې سبب شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شي. دوی وایي تر دې شداد چې ګڼ میشتې سیمې خوندي شي.
بله، تشکر. خب محترم جنرال صاحب محمد راتمنش و آقای محمد یوسف امینزاده کارشناس مسائل نظامی اردوی امین لحظه در استودیو هستن. هنوز آقای میرداد خان اجرابی عضو ولسی جرگه هنوز میگن نرسیده. خب راتمنش صاحب، بهتر است که اول بسیار به طور خلاصه در یک دو جمله یا سه جمله امی پلان یا تر وزارت دفاع را از زبان شما بشنویم که واضح بفهمیم تر چی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و او همکار شما و سلام بر جناب آقای زازی. ما میخوایم که بر شما بگم طرح وزارت دفاع ملی بر اساس استراتژی ملی نظامی استوار است. استراتژی ملی نظامی ما از سال 1381 تا حالا هر سال روی از این مرور میشه و در مرور طبیعی قوت ها توضیح شده که گاهی وقتا به اساس ضرورت زیاد میشه، گاهی کم میشه، بعضی پست ها گاهی برداشته میشه، بعضی پست ها گاهی دوباره به وجود میاد. و ما حالا هم شما دیدین که متوجه شدین که ایالات متحده آمریکا هم از این استراتژی ما حمایت کردن. ای طور است که در بعض جاها پست‌هایی که غیر ضروری باشه ما او را از اوجه میگیرین و در یک بیز بزرگتر او را جابجا میکنین، ولی ساحه مسئولیت ما همان ساحه مسئولیت است که قبلا داشتیم و ما توسط فعالیت‌های محاربوی و فعالیت‌هایی که بتواند دهشت افغانان را در هر جایی که باشه اونا را فعالیتشان خونسا بکنه ادامه خواهیم داد. ولی طور که می دانید اردوی ملی، حافظ منافع ملی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان است و این رسالتش برای همیش خواهد بود.
بله جنرال صاحب رادمنش، لیکن تاسی چه دیدی طرح پاساس وی او من هغه پوستی لري کوي چې د سیمه ایزو پولیسو لخوا جوړی شوی دی او ځینې خلک دا تشویش لري چې که دغه پوستی لري کیږي له هغو سیمو، د هغو سیمه ایزو پولیسو چې په دغو پوستو کې تر اوسه پورې ول موجود ول، د هغوی کورنۍ، د هغوی د خپلوان له خطر سره مخامخ کیږي، د دولت وسلوال مخالفان بیا له هغوی څخه غچ اخلي.
خو تاسو ته بهتر معلومه ده چې د مونږ ملي اردو د ټول افغانستان د ساتنې لپاره خپل فعالیت سرته رسوي. مونږ حق پوسټ سي ضرورت نه دی او د مونږ د نظامیانو یا د مونږ د استراتیژي لمخنه مهم نه دی، د حق ځایون باسو او په یو بیس کې یا په قرارگاهو که زای په زای که اوسی هلته هم تعلیم و تربیه رامنسته شی، مختی یورل شی او هم په داخل دغه بیز طول تسهیلات و سربازانت آماده شی سی دوی همیش ده پاره ده خپل ده ظرفیت ده ارتقا بخاطر
درست
یعنی سلر ویش ساعتی که خپل فعالیت سر تورس
بیر ازیت منه نکر ودن. شاخله محمد یوسف امین زازه، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ فکر کوئ لکه څنګه چې ښاغلی رادمنش وایي دا د دوی یوه دایمي هغه ده، یعنې دفاعي ستراتیژي هم داسې ده چې کله به چیرته پوسته لري کله به نه لري، او ځینې بیا لکه څنګه چې په مقدمې کې هم ورته اشاره وشوه ځینې بیا دا تشویش لري چې دا پوستې که لري کیږي نو هغه د سیمې خلکو چې د دولت یا د امنیتي ځواکونو دفاع کړې ده هغه د طالبانو لاست ورزی او بیا چې یا طالبان یا د دولت نور مخالف وسلوال مخالفان بیا هغوی ورسره بد چلند کوي یا حتی د مرګ له خطا سره مخامخ وي.
مننه. سلامات اوسئ تاسو ته او د تاسو راډیو ټولو اورېدونکو ته او محترم جنرال صاحب ته خپلې نیکې ویلې احترامات وړاندې کوم. ګوري لکه مخکې چې جنرال صاحب ویلي د ملي دفاع وزارت خپل وظایف مکلفیتونه د قانونو په اساس هغه معلوم دي، د تمامیت ارضي او د ملي حاکمیت او ملي نواميسنو دفاع، او د مونږ محلي پولیس یا د محلي ادارو چې هلته ولسوالۍ او هلته پولیس موجود دي د هغو وظیفه هم مشخصه ده د قانون په چوکاټ کې. په کل کې مونږ ټول امنیتي ځواکونه لکه استخباراتي، کشفي، ملي دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت دوی مکلف دي چې د افغانستان د خلکو د افغانستان وجب خاورې نه باید دوی دفاع وکړي، او د دوی مکلفیت هم په کلو کې دی، هم په بانډو کې دی، هم په مراکزو کې دی، یعنی په تمام افغانستان کې د دوی مکلفیتونه دي. دا چې دغسې یو تصمیم نیول شوی دی چې د هغه کم میشتو یا د کلو بانډو نه باید ملی دفاع وزارت روزی یا نور نه پیغام چې مشخص نه ده چې اتا کده شي چې محلي پولیس هم دی غزینه راو باسي کده شي چې چرته څوک ځای په ځای نشي د ټول سجاوات نه ده خو دې ما نظر داده چې په کلو باندو کې هم د افغانستان ولس ژوند کوي افغانان ژوند کوي او د دوی مکلفیت دی چې د دوی د سرمانه باید دفاع وکړي او د چې هغه خارونه یا هغه نقاط د پریګی دی ز ما فکر دا شاید چې د ملي دفاع وزارت په کلو باندو کې دایمي ستوکنځای نه لري هغه خپل قطاعات لري هغه خپل جزنامونه لري مراکز لري چاته په ځای پچا کېږي د ضرورت په اساس دوی کولی شي چې عملیات تر سره کړي کلو باندو غرو د افغانستان په هر نقطه کې دوی عملیات اجرا کړي او بل اخره هغه دښمن د غزینه وشړي یا د منځ ویسي یعنی د افغانستان د خلکو نه هم به دفاع وکړي هم د افغانستان د خاورې به ساتنه وکړي نور مکلفیتونه بیا د محلي ادارو په غاړه دا چې باید وکړي خو د افغانستان وضعیت ته د جګړې وضعیت ته چې مونږ ګورو نو دغه درې ادارې چې مونږ د امنیتي ادارې دي د وی ولېشتې خاورې او د یو افغان د سر ویښتونه هم مکلف دي چې دوی
درست یو بل پښتنم له تاسو څخه لرم بیا به مشاغلې راتمنشته نوبت ورکړو هغه ځاځی صاحب داده چې د دولت وسلوال مخالفان دا چې علت یې چې وسوای پوستې له ځینو سیمو لرې کوي هغه هم داده چې په یوه پوسته کې لس کسه یا شل کسه موجود وي دوی 200 کسه پرې ورشي او حمله وکړي په شپه کې او بیرته وتښتي دا ډېر هغه کامیاب تاکتیک دی یو شمېر خلکو دا نظر درلود مخکې هم وای ولې دولت دغه کار نه کوي یو سیمې ته د هلیکوپټر واستوي یو څو کوماندو دی واستوي د دوی یو مرکز دی بمباري کې حمله دی پیو کې او بیرته دی حرکت وکړي هلته دی نه پاتې کیږي نو کله دا پوستې هم له لرې پرتو سیمو لرې کیږي د دوی تلفات به کمیږي او برعکس به دا ډول عملیات زیات کړي دا به ډېر مؤثره وي له نظامي نظره څه فکر کوئ چې دا به ګټور وي
ګوري د کومه نوی خبره نه ده اصلا دغه غلط سیاست په نړیواله سطح او داخلي په سطح باید دې چې وي دي چې د مونږ وسلوال پوز مشکلاتو ته پیدا شي د مونږ تلفات د وسلوال پوز او د امنیتي ادارو زیات شي او حتی مونږ ملکي وګړي تلف شي دا غلطه پالیسي دي غلطه سیاستونه دي ګوري په نظامی برخه کې یو مسلک لري یو مضمون لري محکمې دي وضعیت اغه هم د سیمې په کچا او د نړیوالو په کچا او د افغانستان د نن په کچا یعنی اغه نظامیان دغه وضعیت محکمه کوي او د دغه محکمه د وضعیت په اساس دوی خپل تدابیر نسی دښمن هر ځول کېږي او بل اخره تدابیر په دغه نیول کېږي چې آیا د دښمن ز تعدید کوم دغه د موازین لري کوم او یا دښمن نمنځ وسم متاسفانه چې د ولسو کالو کې د افغانستان د وسلوال پوز د مونږ امنیتي ادارې او د نړیوالو په کچا د دښمن د منځوړلو لپاره هیڅ تدابیر نه دي نیول شوي یعنی دغه جګړه هغه جګړه نه ده چې دښمن باید ورک شي او دښمن باید منځوړل شي هغه په دې معنی چې ګوره په جګړه کې د دښمن حقبی برخه همیشه خلاصه پاتې ده سرحدات مو خلاص پاتې دي په کوم لارو چې دښمن تاګ را تک کوي هغه خلاص دي یعنی په کې کمینونه نه فرازيږي هغه لارې د تعدید لاندې نه نیول کیږي هغه لارې د هوایی هغه نه د کشفي ادارو نه چې باید هغه همیشه وڅارل شي نه څارل کیږي یعنی دا هغه مسائل دي چې مونږ دښمن ته زمينه مسايده کړې ده مونږ دښمن ته په یو شکل د اشکالو زمينه مسايده کړې چې هغه بل خره کلو باندو خارونو ته راځي دا د جګړې حاصل نه ده
تشکر خیر خب راتمن سپ شنیدن آقای زازه همچنان همین سوال آقای ساروان ما میخوایم یک کمه که تکرار کنیم یا یه ذره کامل تر بگویم ایست که چرا ابتکار عمل در دست شما نیست؟ یعنی در جایی که مخالفین است یا تروریست است، یعنی ما نمیگیم که حتما فلانی فلانی گروپ، یعنی امو کسایی که به مردم اذیت و آزار میکنن شما را امور تارگت نمیکنین، شما سرش چرا حمله نمیکنین؟ میشنین وا کملکت باز دفاع میکنین. یعنی ابتکار عمل باید در دست اردوی ملی یا پلیس ملی باید باشه، نیست؟
جناب شما خبر دارن که در مناطق مختلف افغانستان در شهرها و ولسوالی ها پلیس ملی به خاطر تنفیذ قانون وظیفه داره، در صورتی که ما با مسائل متوجه شویم که در اونجا تهدیدات متصور است ما عملیات را راه اندازی میکنیم، ولی در جاهایی که آنی یک چیزی به وجود میاد توسط عملیات شبانه و کماندویی در مقابله با او میپردازیم. همین اکنون ما در 11 منطقه افغانستان عملیات های محاربوی را راه اندازی کردیم که البته بخاطر پروسی ملی انتخابات باید ما بتوانیم مسئولیت را برای مردم تا اندازه که امکان داره برگردانیم تا ای که ای پروسی ملی به نحو خوبش اجرا شوه. ولی عملیات هایی که ما انجام میدین همه به خاطر همین مسئله است که شما فرمودین، عملیات ها به خاطر از این واکنش نه، بلکه به خاطر عزیز که ما گروپ های دشمن را در هر جای افغانستان که میخواهند و یا تصمیم دارند ما باید مورد حمله قرار بدین. شما خبر دارین که تا اون مثال در ولسوالی باغران ولایت هلمند، مساقل نوزاد، دیشو و مناطق دیگه مثل خانشین ولایت هلمند، در این جاها از ما کسی دعوت نکرده بود در اونجا که
پدی که شک نشته، پدی که شک نشته جنرال صاحب، چه دا کار پخوا هم کی دو وسیو چه زیاد شویم ده، لیکن د جنو په نظر باید هم دا کار تاسی باید پخوا هم پیل کرده وی تر دې زیات وی، یعنی ابتکار د عمل باید بیخی کاملا تاسی پلاس کی وی، نه دی دولتی وسلوال مخالفینو
ابتکار عمل که دمونگ پلاس که نیه، باید مونگ طول و لسوالیگان چی اوست دمونگ پلاس که ده باید یو پا یو مونگ للاس ور کرده وی، اما طول محافظت سویده پا اقو لسوالیگان که چی اوست هم ده طالبان و یا دشمنان و تر حمله یا تر تهدیدات لاندیده من کل حالت اقبال عملیات سرت رسو. نو مهم داده ایسه ابتکار ده عمل که تاسه پدیر زیر بانده او گوره ده مونگ پلاس که دی مونگ اوز پا افغانستان
نو که چرس تاس پلاس که وی اوز ده یو سوال ده او بخشه سرنگه که دیشی چه لیوی سیمی چخه بلی سیمی تلیوی ولسوالی بلی ولسوالی تا دری سو چلور سو طالبان پا یو زی زی، لیکن تاسه چه اوائی زواکم لره نریوالو کو مکم در سره ده تاسه تشخیص اولی نشه و تاسه حمله نشه پیک اولی
په هیچ صورت باندې درې سوه یا سل یا پنځوس یا خپل ترهگر هم پویجی استی که دوی پا یا جمعیت یا سو نفر زیاد دلست و نفر زیاد سی پا یوزایی که لارشی مونگ حتما کشفوی دوی هم در قصی نورزی هیچ اجزایی تا، اما مهم داده ایسی پا منطقه که در پاکستان در استخبارات سرده حق تروریستان سی پا منطقه که مشهور دی ده پاکستان لیارن افغانستان تا همیشه آوری دا سیده سی دا طالبان لس کرده تر اوس دوی پا افغانستان که باید یا صلح تا یا دمنز تلیوای، اما بیا هم پاکستان د نور و حق و تروریستان سیده دوی پا نظر پا افغانستان که ده دوی ده استراتیجی پا خاطر جنگیگی در شاخ افریقان نیول زین عربی ملک و همدارنگ په سوائلی آسیا که دوی لطهی او ترورستان اقبل حوات تراوری تجهیز که او افغانستان تا استی، اما مهم داده ایسه در امریکا استراتیجی په منطقه که یا فشار رامنزده کیس پاکستان مجبور شیسه در شعار در خبر و نووزی عملا در منطقه در تروریز پا مقابل که یا در اقبال حیوات په مقابل کې وجنګیږي یا د دوی زالې د دوی شوراګانې د دوی هغه زاینکس دوی په هغه کې هم تسلیکیږي هم راورل کیږي هم قاچاق کیږي مخ ونیسي. نو په دې اساس باندې که خارجي توطئه یا خارجي تهدیدات نه یې مونږ وخت صلح ته تجربه کړی وای او اوس زموږ افغانستان به صلح تامین سوی وای.
سلامت باشید. خب حالا آقای سرمان نوبت شنوندای محترم ماست. ما یک اعلانک کوتاه میگذاریم، بعد از او قلم کاغذتان رو تیار کنیم که شماره رو بسیار راست براتون میگم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین المللی ما 00-42-02-21-12-45-01.
هم در از دسکایپ لطریق لمر سر تماسونی سه رادیو دات آزادی زمش دسکایپ پتره اوریدون که هم لرو زن معرفی که آزادی رادیو.
بله سلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام وطن دوست.
وطن دوست بله
مننه سروان صاحب. سلامونه تاسو ته نظر صاحب ساسه در رادیو میلمانه او او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما ځخ صاحب در دې
واځي دی. بله صاحب مهرباني کوي.
جناب سروان صاحب دغه شغل ردمنیش خبره چې سره اوري فکر کوي چې افغانستان جاپان یا ګل گلزار دی. دې فکر کوم نه خبر دی که کداته داسې د اردی چې داګه سینا غیر موثق خبري وخت دی وای چې مو ډاکټر ګوري په دغه لمن کې ته وګوره باغران دیشو خانشین موساکلا نوزاد واشیر سنگین نارسراج نزلی د ټول سیمه طالبان په لاس کې دي. دی ور پیښه بل داګه چې اکبلشینی وکړه کرا 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 سیمه طالبان ته پیښه ولراله مرکز سره فقط طالبان د کويس پله دی غواړي چې نو سیمه طالبان ته وسپاري. هاي هغه خلک چې د افغانستان ته بعد هاي هغه افغانان نه دي چې هغه سیمه پرېږدې مخالفین تر پرېږدې دی وای دا څه ګټه کوي. خدا داسې دي چې طالبان د تسلیمای ګور اوس اول دی خبره داستا خبره دا ونه منل چې درې سو نه پاره دی ول نه تیریږي ځات دی بوزي بر وښه ما دی ځما سره راسي کله خپل په سرګه وګورې څو نه پاره دی تیریږي تیریږي هغه تیاری نه ټک پر کوي او نه ویل وروره دا لاس سره لري ګور او بل سروان صاحب دا د طالبان سره اصلا د ملي د ملي وردو رنجران هموی دریشي ټول سیمه هم دغه د وردو څخه یا پرخرسي یا د غوزن یاخي د دې څخه دی هغه د ګرځي دا هم به شوبل شي د لري هغه دا خو د وردو څخه اخیستي یا پرخرسي کړی دی ځین اخیستي نو دغه دی نه ویني اته د چې ګرځي بیرو یا سپین بیرغ په پورته کړی دا خو ټول خلک دی ویني چې څور څخه دی د دې څخه دی انکار کوي چې نسته ټول طالبان اکثر رنجران او د وردو سره دی د شوبل د وردو څخه دی هغه ټول خلک ویني تاسو په رسنۍ کې دلی دغه څه منکر دی نو دغه سیمه خو دا درې کال کې چې طالبان ته پیښه دغه مو نو دا خو هغه دی طالبان اوس په کويس ولن دا خو بیس غوړش نو سیمه مور پیژدي دا دولت تر سوال لاندې شغل غنی شي اول ورځ بلوس مشر د قسم واخستي چې د افغانستان د ټول دغه جغرافیا څخه بزاز ساتنه کوم نو دا کوم جزید د خو تاتنه و نکړه سیمه جوړ کړی هغه مخالفین
ډیر مننه.
څه خبره به دا چې ټول افغانستان
صحیح سو وطن دو سپ تاسو به جنرال سپ جواب وای بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
بله
از سلام محمد تاسو ته تاسو درنو مې منو ته زله کومینه سلامونه وای
سلامات
موږ دا چې وای کوم ته دی غرو غرو دې دران دا چې کوم غرو شغالان دا چې موږ ته شو دا راوړي او موږ له مرګ نه خلاص کی موږ باغو یو پنجره شو تا کو او یو بری چې جوړ وتا خدای یو خبره کوم موږ له مرګ خلاص کی دوم موږ امریکا سره خبرې کوو. امریکا ګوله هغه ځنه په فلسطین ولا غدي امریکایان ول هغه نه عربان ول نه افغانستان ول
نه تاسو بل موضوع باندې خبرې کوي. سردار محمد صاحب له موضوع خارج خبرې مکوې دي بحث په ارتباط کې پښتنه لري یا نظر لري مهرباني. سردار محمد صاحب خیر تلفنی قطع کو بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
بله بفهمه.
سلام علیکم احمدی لغزین تاسو ته رادیو کارکونکو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت
فارون د خپل نظر وایم.
ډیر مننه کور دی
ما خو نظر له مېلمنو چې خمه دغه سوال ده چې دی وای وای موږ دغه خصوصا رادمنیش صاحب څخه دی وای وای موږ دغه منطقه د دې ځواکونه د موږ په ستر ګوینه شګوره خالد تانرونه دی ولسوالیو دی پلاس کې د نور ټول منطقه مخالفین په لاس کې دی په دې باندې د دې خلک نه خطا کوي او دغه ښه خبره د موږ سره منو چې په بعضې کلو کې دی پوښتې دي هغه طالب راشي په دې باندې یو ټکو کې دی بیا له لرې چې خدا دې چې ټوپونه راولي دا کلي ولي کورونه اوس طالب موږ یې په سترګو وینو داخل د پوستې ته راوړي په داخل د پوستې کې جنګ ورسره کوي دوی بیا یو کیلومتر لرې کلي او کورونه پر په دېشي ټوپو له شل کیلومتره لرې ولي هغه کلي ولي کورونه ولي دغه به بېخي مخالفه یو له ولس سره بزلنې دا که ښه کار وسي چې دغه ولسي جایو چې خدای دا پوستې ټولې کې یو بېسوته هټي کې جنګ کوي دې سره کوي ولس په دې له شخص
لاسې خو هم د خبرته جنرال صاحب هم اشاره وکړه چې بیسونو ته د پوسټ انتقالوي بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو مهرباني
کوئ السلام علیکم عبدالمتین له تخار
راځه مهرباني کوئ عبدالمتین صاحب
یو د افغانستان د اردو د ملي اردو د وظیفه چې د سرحدات حکومت ټینګ کوي سرحدات ساتي موږ خپل پوسټر ګوینو
ډېر مننه سلامت وسی مخکې زاجی صاحب هم دا موضوع یاد کړه چې سرحدونه خلاص دي او وسلې او پیسې او نور امکانات پرې راځي بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو
سلام علیکم میرویس مظلومی درنګرات خبرې کوم
مهرباني کوئ صاحب
اوس د جنرال صاحب ډېرې ښه خبرې وکړې چې موږ دغه پوستې د دې نه تبدیلو یا بیسونه ته وړو یا قرارګاګان ته وړو خو حتی زه نه پوهېږم چې دغه خلک ته واقعیت همدغسې روزنه ورکوي او که نه د غلا دپاره دا خلک تیاروي لکه څرنګه چې زه درته ویم د ننګرهار دغه پوهنه دغه باندې لیسه باندې همداسې دا دوه درې ورځې کېږي چې حمله وشوه پرون نه به پرون بیا دغسې پر مهاجرینو په دغه باندې شو حتی په دغه باندې زموږ امنیتي ځواکونه ټول خبر وي خو بیا هم ځانونه ناګاره واچوي دا څرنګه کېدای شي موږ هم حیران یو په دغه خبره باندې
صحیح مننه البته خیر پر هل بیا به موږ ملمنو نظر واورو په دې ارتباط بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بله السلام علیکم
وعلیکم السلام
عبدالحفیظ هستم از ولایت کندهار به تماس هستم سلام به شما سلام به مهمانای عزیز شما یک سلام خاص برادمنیش صاحب سلام خو یعنی ولسوالی دند غوری را تقریبا 3 سال 4 سال میشه دست مخالفین دولت هست خود ما پیرانه هفته پیش چند تا تماس شدم یعنی ما هستم گفتم 10-12 نفر از همی دنی غوری کلگی در پلیس ملی هست در ملی اردو هست وظیفهشان کندار هست یلمند هست خانوهشان که هست در بغلان در دنی غوری هست ای ترس باور که 3 سال 4 سال میشه به چارا نه رخصت رفته نه رخصت میتن نه رخصت اینا خانه رفته میتونه در دنی غوری دانه غوری 4 سال نشه دست مخالف دولت هسته از نرادمانی سرگ یعنی گفار که میزنه مثلا ما عملیات میکنیم عملیات هوایی داریم عملیات زمینی داریم اینا عملیات از اینا دانه غوری چرا یکان دفعه اشتباهی نه یعنی تیاری از اینا سر طالبان عملیات کنه چرا یکان عملیات زمینی در مدت 3-4 سال من نشیندم ندیدم خود من در ملی اردو هستم و ولایت بغلان و لسپال دانه غوری هستم
چلو سلام سه کی مده خانه نه رفتم ای خانه خود ما فراری خبر تکراروي بله بله خبر ما تکراروي د دې لپاره چې اکثره پښتني جنرال صاحب راتمنشت متوجي دي کثم نوبت دي شاغل ځازي دي خو لمړی دي راتمنشت صاحب جواب وایي مهرباني
په مورید د هلمند هغه ورور سه وویل سه ټول ولسوالګان د دشمن په لاس کې دي فقط یوازې او یوازې ورته وایم سه باقران، موساقله، نوزاد، دیشو او خانشین دشمن پلاس که ده نور طول ولسوالیگانه پسنگین که ده مونگ لوال ته پرته ده پا گرشکی هم استه پا کجکی هم ده مونگ پوستی ده او پا شار او طول حق ولسوالیگانه کسی ده غرب او جنوب د لشکرګا دی د مونږ په لاس کې دی او مونږ خپل عملیات سرته رسوو سي وتوانی جو په آینده کې د خپل جغرافیا توسعه ورکو او هغه بل ور او د همدارنګ دی ویل سي د طالبانو غچ ګروپونه دی خو خوا ګرځي نه هیڅ امکان نه لري نو مونږ د دوی په مقابل کې کله کله سي خپل عملیات سر ته رسو دوی چیرته دي نو دا خو یو مسله ده سي د افغانستان جغرافیا ډیر پیچیدل دی ممکن ده سي په یو کله کې په یو ځای کې ځینې طالبان یا ځینې هغه کسان سي وغواړي په نامه د خلکو د خوا خوا وګرځي مونږ نسو کولی چې ټول خلک همیشه بمبار دی کو او همیشه د طالبانو قرارګاوې د داعش قرارګاوې تاسو ته بهتره معلومه ده سي د هوایي قواوې تر حملې لاندې راغلی او ډیر زیات مرګ ژوبلې دوی ته هم اړول دي په دې اساس باندې حق خبرې سي دا کسان دله په دله ګرځي دا زه فکر کوم سي درست نه دی هغه بل ورور په نامه د محمدی د غزنی نه وایي سي په داخل د پوستي جنگ کې او په خلکو باندې حملات کیږي تاسو وګورئ دا ضد نقیص خبره ده کله سي یو نفر یا طالبان په د پوستي په منځ کې راشي مونږ د کمن بیا د خلکو په مقابل کې خپل
شاید دوی خپل خبره یو څه به مبالغه کړي لیکن دا شایسته ده شکر ډیر شته مشته ډیر کیږي چې کله په امنیتي ځواکونو باندې د طالبانو له لوري حمله وشي طالبان لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه هغوی تښتي هغوی چې وتښتېدل بیا د امنیتي ځواکونو لخوا په ځینو سیمو کې په کلو باندې د درنو وسلو ډزې کیږي
خو نو په هغه موضوع یا په هغه کورو کې سي طالبان د سلاح سره د دولت په مقابل کې جنګیږي مونږ چوپ پاتې شو خو نه کیږي نو باید مونږ د دوی په مقابل کې خپل غبرګون وښیو نو که دوی د خلکو د سفر په حیث استفاده کوي او د دوی کورو یا د دوی کوڅو کې خپل موضع جوړوي نو تاسو ته بهتره معلومه ده سي مونږ هم کوشش کوو سي د خلکو تلفات رامنځته نه شي اما بیا هم عامل یې هغه کسان دي سي د کورو څخه پر مونږ باندې فایر کي هغه بل ورور په نامه د عبدالمتین وایي سي سرحدات باید وساتل شي مونږ همیشه خپل سرحدات ته متوجه یو اما تاسو ته بهتره معلومه ده سي د خلکو په منځ کې یا د قومونو په منځ کې ځینې حق مراودات یا ارتباطات سته سي مونږ د دوی په مسائلو کې تشبث نسو کولی اما
حتی که وسلیم راوړي خیر ده منظور
تاسو ته معلومه ده سي د پاکستان مسلح افراد افغانستان ته داخلي جنه غیر مسلح راځي په هغه ځایونه کې سي دوی غواړي اما دلته خو یو تجارت هم سته تاسو ته بهتره معلومه ده سي دا یوازې طالبان نه دي سي په افغانستان کې مشکلات رامنځته کړی دی دلته مافیا د نور افرادګراو او نور هغه ترورستان دي سي د بیرون نه راځي افغانستان کې خپل ټول هغه مشکلات سي غواړي په افغانستان کې رامنځته کیږي اول خل اصلا رازی او په داخل د افغانستان په زین زاینی که زای په زای کیگی متاسفانه پس لحقنه دا تروریستان قاچاق بران دا خو یو کرده دا یو دیر پیچ دل لو بده سی په افغانستان که متاسفانه روانه ده بیا دوی تا سلاغان راوری د نور و ملکون سلاغان اخلی راوری پاکستان ته د پاکستان د تروریستان و یا د قاچاق بران و پا ذریعه افغانستان ترازی او دلت بیا خرسیه پا حق کسانو که سیوای مونگ د پا افغانستان که جنگ تا لمن وو نو پا دی اساس بانده دوی کولی سی افغانستان تا اوری هغه بل ورور د ننګرهار وایي سي حمله پر لیسه او پر مهاجرینو او په نور ځایونو کې سي ترسره سوی دی مونږ بې خبر یو نه مونږ خبر یو مونږ همیشه دا مسائل متوجه یو اما متاسفانه داسې دی سي ځینې سلیقې ځینې لوبې نه یوازې په افغانستان که په ټول جهان که استس متاسفانه کشفی مشکلات به مشکلات را رامسته کیگی. بیا هم دمون ملی پولیس، دمون ملی اردو د ننگرهار په شار کې خپل مسئولیت اجرا کوي، او اوس مونږ د پولیس په حمایت کیو او د پولیس نه همیشه
تشکر رات منسه
او حالته عملیات شروع ده.
بله تشکرات منسه. دیگه موضوعات هم هست. خب زازه سیب، اگر شما سوال ها را شنیدین، اگر یادداشت دارین جواب میتین لطف کنین، اگر نیمه دیگه سوال دارم چیم
سوالونو میاد داش کړل و ام اوریدل. ګوره څو مسائل دلته دوستانو چې یاد کړل او جنرال صاحب یاد کړل، ګوري کوم په دغه جګړې دی و په 15 کال نه او تر نن ورځې پورې مونږ که جګړې تفکیک کو یو ارزونه تر نو کو دغه جګړو نه، ولی دی و پنځم کال نه تر او یوم کال پورې تاسې د یو حکومت جګړیز فعالیت تاسې لیدل و، وضعیت افغانستان تاسې لیدل و، دښمن معلوم و، د دښمن سره څه رقم برخورد کېدو، مورال انګیزه د حکومت سره کمه و، د سرتیری څه رقم وه، او بیا د او یوم کال نه تر پنځه او یوم کال پورې تاسو هم جګړیز مشکلات په افغانستان کې ودل شکل مو ولیدلو چې بلاخره کابل په کوم حالت ورسېدو، او د پین د یو اتیام کال نه تر ننه ورځې پرې دغه جګړې فرق کوي. ټول مسایل ګوري، ما مخکې د تویلي چې هغه سیاسونه سي اړه لري چې د افغانستان د خاورې او د خلکو سرنوشت په دوی پسې تړلی ده. دوی څه کوم سیاست لوبوي؟ آیا ما مخکې درته ویلي چې د دوهمه زه په دغه ټول عمر د نظامي برخو کې ما 15 نفره شهیدان تر اوسه نه دي ورکړي په دومره جګړه کې، همدغه ناټو و، همدغه عرب و، همدغه مجاهدین و، همدغه سلاوي و، همدا پاکستان و، لیکن دوی دومره جرات نه لرلو. یعنی ما په خپل په دا ټول عمر د نظامی فعالیتو کې په قندارو، په هلمندو، په دالاو، کجکیو، په لوګارو، په کوم کوم ځای کې چې مو وظیفه اجرا کړې ده، دښمن دومره جرات نه لرلو. دښمن ځپدل کېدو، دښمن د منځ وړل کېدو، موږ تدابیر د دښمن د منځ وړلو په خاطر. اوس ګوره که تاسو فکر وکړئ، وخت چې تاسو وایئ چې زه طالب باندې فشار راوړم چې هغه سولې ته راشي، نو زه دغه عسکر چې زه عسکر اوسم، زه دغه طالب په مقابل کې به نور نه جنګېږم، ځکه چې دا تاسو یوه بله پالیسي ده، بل سیاست ده. تاسو ته طالب دښمن نه ده، تاسو ته القاعده هم دښمن نه ده، تاسو ته مثال داعش هم دښمن نه ده، ځکه د تمویل تجهیز د ټولو وسلوال مخالف ډلې څوکې کوي. په افغانستان کې فابریکې نشته، افغانان دومره قوت و هغه نه لري، خو همدغه نړیوال دي، همدغه سیمې حکومتونه دي.
تشکر. یک ذره د موضوع چې زازی صاحب خارج نشي، مسئله اقتصاد ګډوډ نکنیم، د رقمی که ما
پیشتر
همینجا خیر. بازم به شما میمراد منصب، یک سوال اساسی و جالب که شاید کار شما رو بسیار زیاد مشکل میسازه، عدم هماهنگی بین سیاستمدارای داخلی اردوی ملی و سیاستمدارای بین‌المللی است. به طور مثال طرف امریکا مستقیما کد طالبا که صحبت کنه، کار شما را خود به خود مشکل میسازه، برای از اینکه والا طالبا میگه که ما حکومت به رسمیت نمیشناسیم، اون کد امریکا صحبت میکنیم، آلوا اگر کد شما سلام میکد یا جنگارم کم میکد، حالا میگه باش صبر کن یک چند خودکشی دیگه هم که شاید کار ما پیشرفت شوه. یعنی از دیگه طرف شما میگین در خارج داعش از بین رفت و خلاص شد، شمال ناتو میگه هنوز قبل از وقت است. یک نوع عدم هماهنگی را آدم بین نظامیا و سیاستمدارا و سیاستمدارای داخلی و خارجی و گروپای مختلف، یک انرژی را آدم میبینه. سبی خو کار شما هر چقدر قوی باشه کارتان مشکل میشه. از این نقطه اگر منعیس یک نظامی به موضوع نگاه بکنین چی تحلیل دارین؟ سب
ببینید، ما هم همیشه همینطور گفتیم که داعش آخرین گروپش در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به نیروهای دفاعی و امنیتی که رهبرش حبیب الرحمن و معاونش مفتی نعمت الله بود تسلیم شدن، ولی به معنای از این نیست که دیگه هیچ گروپ در اون منطقه تهدیدات را متوجه دولت نخواهد ساخت. شما میبینین که بعضا عظمی گروپ هایی که قبلا در همون جاها وجود داشته از ترکیبی از یا همینطور یک واقعیت تلخی به وجود آمده که نام
راتمن سیب. شما یک مقطع جالبش جواب دادین، منتها اصل مثلا عدم هماهنگی بین سیاستمدارا و نظامی ها در افغانستان است. منظور ما ایست که اگر مثلا از ناتو یک صدا برای و از امریکا دیگه صدا برای و از ارگ دیگه صدایی، خوکار شما مشکل میشه نیست؟
پس ما نظامی ها سندگه، یعنی نظامی های امریکا و نظامی های افغانستان، مگر ما تحت امر سرقومندانی علای قوای مسلح هستیم که در این زمان سرقومندانی مظهر اراده مردم افغانستان است، یعنی در بخش سیاست کار میکنند. ولی آنچه که قومندانی علای قوای مسلح برای ما هدایت بده، ما مطابق هدایتی از او و در نظرداشت استراتژی که ما قبلا هم از این شورای ملی او را اقتباس کردیم، با استفاده از او فعالیت های خود را اندازی میکنین. اما درست است، اینها مثلا آر اس گفته که هنوز هم ای آخرین گروپ ها نخواهد بود. این درست است، ممکن است که در درزاب ما اینا را تصفیه کردیم، ولی در بعض مناطق دیگه یگان گروپ های خورد و کوچک باشه. اما او گپ ما به معنای عزیز که دیگه اونا قدرت تحرک ندارند، اگر باشن هم یا باید از بین بروند و یا باید او روحی خود تغییر بدن یا سلاح خود به یک طرف پرتن و دوباره به پروسه های صلح تسلیم شوند. دیگه گروپ های داعش در همین مناطقی که من خدمت شما عرض کردم، یعنی چیز فاریاب، جوزجان و سرپل، در اینجا ایتو گروپ های دیگه ندارن که مطرح باشن. علمی آخرین گروپ وقتی که حبیب الرحمن رهبرشان است تسلیم شده، دیگه در پشت از این دیگه کی خواهد بود؟ یا او کسی خواهد بود مثل امو که بسیار میبخشن که امو که برای که مادر خود نمیشناسه و پشتش نرفته، شاید یک کدام جای در خوال افتیده باشه یا از بین بره یا از توشتگی بموره، دیگه اینمی طور ممکن است باشه. ولی در مجموع در منطقه درزاب که مرکز اساسی شان بود، اینها به دولت تسلیم شدند.
درست، دیر ازیاد مننه زادزه سب مخکی واوریدون که اول چه در شد خبراده چی یاش میر پوستیل لرسیم و پولیش یا بیسون و یادو تا انتقالیش. ځینې خلک له دغو پوستو څخه چې حکومت هم ډېر زیات وای پی کنټرول نه لري، له ټولېدو څخه راضي دي، وای چې ښه ده، ځکه چې دوی هم ځینې خصوصا چې سیمه ییز پولیس دي له خلکو سره ښه وضعیت نه کوي، خلک ترې شکایت لري. د دې تر څنګ چې مخکې یادونه وشوه چې تلفات به کم شي، دغه مسله هم په پام کې ونیسئ. او په عین حال کې وطندوز صاحب بیا دا اندېښنه درلوده چې وای که دا پوستی لری شي، لکه په 2014 کال کې چې وشول یا 2014 کال کې چې ځینې سیمې تخلیه شوې، نو د دولت وسلوال مخالفان لا زورور شول، هغه سیکانه به وشي. ستاسو تفسیر څه ده؟
ما مخکې ویلي که دوستان مانه نه خفه کیږي، زه په واضح په الفاظو په غټو الفاظو وایم چې دغه جګړه افغانانو جګړه نه وه، نه د افغانانو جګړه ده، او دغه جګړه دښمن د منځ وړلو لپاره نه دی جوړه شوې. دغه جګړه فقط تمامې شوې لیدي چې د افغان ولس د وژنې لپاره جګړه ده. تاسو فکر وکئ، خو زخم مهم د تاسو ملکی بخش کې، خو مګم نظامیان او افغانان خو ټول نظامیان شوي دي. زه داسې وایم چې دغه یو سرباز چې جګړې ته تا آماده کوي، د دې روحي جسمن فزیکی مورال انګیزه څو غواړي دغه سرباز ته ووایي چې ته څه کوي؟ ته د افغانستان دفاع کوي، ته د دښمن په مقابل کې جنګیږي، دښمن دې څوک ده؟ د تا دښمن څوک تجهیزوي؟ هغه څوک ده؟ د یغ ملک دغه ټول روابط د ملل ټولنې څه څنګه ده؟ آیا د تورستان چیته روزل کیږي؟ د سرباس پیږي وروره، دغه ټوله دنیا پیږي. زه بیا هم درته وایم، بیا تاکید هم درته وایم، دا جګړه د افغانستان د افغانانو د نابودیو د بدبختیو د وژلو لپاره ده، نه د دښمن د نابودۍ دپاره. جګړه داسې نه وي، جګړه داسې نه وي چې دروازې دې خلاصې، جګړه داسې نه وي چې
په دې موضوع خو تاسې مخکې خبرې وکړې. اوس موضوع دا ده چې د دغو پوستو لرې کول له لرو سیمو څخه منظور دی چې لکه څنګه چې واورېدونکي ویل دا بهتره ده، ځکه چې هغه خلک هم دا چې دولت ډېر پرې کنټرول نه لري په خپل سر ځینې داسې اقدامات کوي چې خلک ناراضه کوي،
او چې دولت کنټرول نه لري، که دولت د لرې شي په مخه دې ښه شي چې نه لري.
یعنې تاسو طرفدار یاست
دي دولت چې په افغانستان په خاورې ګوري یوه خاوره به دښمن ته خلاصه نه شي پرې نه ښودلی شي. که دا پرېښودله شه، دا د افغانستان د خلکو سره دښمني ده، دا د افغانستان سربازانو سره دښمني ده، دا د ما وسلوال پوځ سره دښمني ده. دغه جګړې ذمهواري بو بې همده حکومت نسی، د ټولو شهیدانو د ټولو اما معلولو یتیمانو ذمهوار بې امریکا ده، او دا امریکا بو د ټولو بدبختیو ځواب افغانانو ته وخت کې ورکوي.
بله صاحب، جنرال صاحب تاسې څه وایست ځاځي صاحب د څرګندونو په اړه؟ دی وایي چې دا دښمني ده چې سیمې یا پوستې د دولت وسلوالو مخالفانو ته پرېښودل کېږي، یا کله چې پوستې لرې کېږي طبعا چې د هغوی لاسته لویږي دغه سیمې.
خو نو په ټول افغانستان کې خو ټول طالبان نه دي، ټول ترهګر نه دي،
شنورم دي.
منتها مهم دا دی چې مونږ په افغانستان کې یو تعهد لرو چې مونږ کله چې خپل پوستې د هغه ځایونو کې چې ضرورت نه دی ټولوي، دا دغه معنا ته نه ورکوي چې مونږ د بیز دروازې ترو او هلته هیڅوک نه داخل کیږي او نه خارج کیږي. نو مونږ اردو یو، مونږ د خپل وطن دپاره خپل عملیات سر ته رسوو. په ټول دنیا کې تاسو ته بهتره معلومه ده، د مونږ د همسایګانو مثلا په ایران او پاکستان کې دوی د خپل اردو نه پوستې نه دی جوړ کړی، اما مونږ په اساس د ضرورت دلته په افغانستان کې ځینې پوستې اچولې، او مونږ په اول کې هم استراتیژي درلوده چې باید خپل قطعات منسجم کړو د لیرې پرتو سیمونه چې ضرورت نه دی خپل پوستې راوړو په یو بیس کې په یو قرارګاه کې چې هلته شرایط د تعلیم تربیه هم ورته آماده ده، خپل ملګرو سره هم ګوري، او د تجهیزاتو هغه اصلي او ټیکنالوژي چې د مونږ په لاس کې دی دوی هلته آشنا کیږي، او په ډیر لوی زړه یعنی کولای شي چې خپل ټولو هممسلکانو سره خپل اکسپریانس یا تجربه رد و بدل کی.
تشکر رادمنش
صاحب،
از همکاری و از یا صحبت کردین. حالا یک خبر نوی که ما همین لحظه دیدیم، البته منابش تن از پاکستان از ای پیس به خلم آقای ساروانی، اونا میگن که طالبا تصمیم گرفتن که یک حمله بزرگ بر علیه داعش در ننگرهار کار بکنه. یعنی در این مورد تفسیر شما چی است؟ شما به این موضوع سلبین میمانین؟ برزش کار میکنین؟ موقف گیری شما چی است؟ خب از دیگه طرف هم اگر اونجا جنگ شد معلوم میشه که یک کمه که تاثیر دولت کم آمست در وجه. چی میگین تفسیر شما چی است؟
ما در اونج قلوردی بسیار مجهز دارند، ای که اونا هم دیگر میزنند ای خصوصیتشان است که در گذشته هم داشتند، ولی ما اونها که هرچی میکنند بین خود بکنند، اما ما هیچ کدامی از اوار اجازه نمیتین که به مردم و ادارات ملکی افغانستان اونا تسلط پیدا بکنند. او جنگ از او و خصوصیتی است که از قدیم دارند. اگر داعش نمی بود شاید بین خودم جنگ میکردن، در دیگه جام جنگ میکردن. این خصوصیتی است که بینشان وجود داره، ولی ما مسئول تمامیت ارضی، منافع ملی و حاکمیت ملی هستیم. در داخل امی سه جزوه ای که ما گفتم، هر کس که مداخلات را انجام بده به واکنش بسیار قوی نیروهای دفاعی و امنیتی مواجه خواهد شد.
بله سب ډیر زیات مننه. ځازه سب ستاسو په نظر څه علت دی چې طالبانو واده په شمال کې هم د داعش په ضد ډېرې زورورې حملې وکړې او دا دی که چېرته دا خبره رښتیا شي په شرق هم دا د حمله کوي، البته پخوا یې هم حملې کړي دي. ستاسو په نظر څه علت دی چې طالبان د داعش په وړاندې دومره دشمنی پالی یا دومره په ضد اقدامات کوي، حال دا چې د افغانستان د حکومت او د ناټو په شان دشمنان هم لري؟
نتیجې مذاکره با امریکا نه بشه
او د علت څه کېدای شي؟
هغه د ډېرې ښې خبرو ته اشاره وکړله. خبره دا ده چې ډېره جالبه ده، طالب هم یو څوک روزي او پیسې ورکوي، وسلې ورکوي، داعش ته هم ورکوي. ما مخکې چې په افغانستان کې خو نه سلاوې لرو او نه ګودامونه لرو، نه سلاوې دته جوړېږي. د هر شی د لوبه د خارجیانو په لاس کې ده، که داعش ته، که طالب ده، که پخواني مجاهدین وو او که سبا بل کومه ډله هم راځي. یو ژډلې دي
پرون د سیاسي چارو او پوځي چارو یو کارپوه امرالله امان مشته په مرکه کې ویل چې د دوی نظر دا و، البته چې وای د دې لپاره چې ایران او روسیه خصوصا د داعش په ارتباط ډېر اندېښنه لري او ممکن د په نظر دا دوه هیوادونه په دې مسله کې ډېر رول ولري او طالبانو ته وسلې او پیسې ورکړي وي چې په افغانستان کې د داعش په ضد اقدام وکړي.
نه مسله نه ده، زه مسله قطعا ردوم. هغه په دې معنی چې د امریکا حضور په افغانستان کې د ایران او د مونږ همسایو هیوادو ته هم یو تشویش شته ده چې هغه نړیوالې ټولنې مثاله لري، هغه د دوی روابط مثاله لري. ما همیشه ویلي دي چې امریکا دلته د څه پاره راغلی دی او څه غواړي. زه صرف دومره ویلی شم چې د داعش او د طالبانو په منځ کې جګړه د هم خارجیانی کوي او خارجیانی هڅوي د دې لپاره چې دغه جګړه بدلته اوږده سي. تاسې ګوري بسته ناټو یو زبردست یو قواوې دغه ټکنالوژي او اتلس کاله جګړه یو غریب طالب بیچاره چې پښې هغه بوټان چپلې نه لري او تاسې ویلي چې 5000 نفره دي او 2.5 لکه نه زیات دوی تلفات ورکړي دي. کنه زه دغه مسایل نشم ردولی. خو د افغانستان په جګړه کې د سیمې هیوادو او د نړیوالو ډیر لوی لاس دی. زه دومره ویلی شم.
تشکر به میګ پروګرام به پایان برسانیم. برازی که همکارای تخنیکی میگن که استودیو رو آماده میسازن به نشرات بعدی. محترم جنرال صاحب محمد راتمنش و محترم آقای میرداد خان نجرابی همچنان از آقای نجرابی صاحب نامدن از او خاطر تشکری کردیم که با دخلافی کردن و همچنان محترم آقای محمد یوسف و امین زازی از اشتراکتان در برنامه بسیار زیاد تشکر. همچنان در قسمت اول پوهان رحیم بیگ یعقوبی و محترم آقای عبیدالله بارگزی استاد نسل الله ستانگزی از شما هم تشکر. همچنان همکارای ما که در عقب میکروفون امروز با ما همکاری کردن آقایان وایس کاکل، طاهر روشان، شمشاد زدران، عبیدالله عبیدی، از شما هم یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
ولزه افغانستان د پردو د جنگ میدانم، ولزه افغانستان د پردو د جنگ میدانم. یو مې خاطر کاږي بل نه بل خاطر کاږي. زهرانم یو مې خاطر سینه کې د پردو را باندې جون دا ټوټه ټوټه وجود می پسرو نو باندې رنده اور مې بل د سینه کې د پردو را باندې جون ٹوٹے ٹوٹے وجود میں بس روبینو بند رنگ کربلا دران جوڑا رنگ وینو دے اوانم سو بدا سے بے گناہ ذات پردوپ سے قربانیم یوم یو فاترا داگی بل